پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال کوربنه يم د افغانستان او نړۍ روسیو مهم مطالب درته لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونې د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او باید د حق ترې وانخیستل شي په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه د دې خبرې له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهدي یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي له یو کال ډېر موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي په کروچیا کې د دوه ریلونو د ټکر لامل درې تنو خپل ژوند بایلل دی او یو لسنه نور ټپیان شوي دي د کروچیا پولیس ویل چې دغه پیښه پرون ماښام نو وخت د کروچیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده د پیښې له تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوي دي د چیچنیا مشر رمضان قادروف اړوند شاوخوا لسکونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلی دي د کرملین پلوي چیچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره سول شوي دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي د قادروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخ بشري سرغړونو تورن دي د بریټانیا دریم پاچا چارلز د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپل نوړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنۍ وروسته د بریټانیا پاچا شو وی وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی د راپورونو له مخې ملکه الیزابت په 1930 کال کې چې ویش کلنه وه په خپل وینا کې ویلي وو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي نوموړي ل اویا کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه ته وده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي په پام کې ده چې د ملک الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام په لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له دې ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته راوتلې دي د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور له مخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې خو طالب چارواکي دغه راپور دی
اسلامي امارت ټول بودیجه په ډېر شفافیت سره مساتي او مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو
خو کارپوهان بیا په دې اړه نور نظرونه لري
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي
د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټر د وزن معلومولو لپاره تله درول شوې ده کونړیان ورته خوشاله دي
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم موږ گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي مثال نور دغه څه کوم
نور مطالب هم درته لرو منتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته لزګونن جنونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له هغې په لاریون راوتلي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستي ښوونځي بیرته د دوی په مخ وتړل شول. سفیلا ستانکزی راسره په سټوډیو کې ملکیږي او دوی به د دې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې، د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت کړ. پخواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي، د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دمګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران ولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیر اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو پکتیا کې د نجونو پرانستل شوي ښوونځي بیرته وتړل، چې له کبله یې دغلته لسګونو نجونو مظاهره وکړه. د ښځو د حقونو افغان فعاله او شنونکي تورپیکۍ آریان سره ده. له دې به واورو چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل او بیرته تړلو په اړه دوی څه فکر کوي. میرمن تورپیکۍ، ستړې مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منله. هغه څه چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره وشول، پرانستل شول، نجونې هیله مند شوې، دوی ته هیلې پیدا شوې او دغه ښوونځي بیرته وتړل شول، تاسو د طالبانو دغه چاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، مننه چې باسته مو دعوت کړم. مطلب دا مرغه نن سهار موږ په داسې خبر باندې پیل کړ چې ډېر خوشینونکی موږ ټولو لپاره، په خاصه توګه نجونو او افغانو میرمنو لپاره. پکتیا کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې ځینې ښوونځي د نجونو په مخ پرانستل شوي ول، نن متاسفانه چې دا ښوونځي بیرته وتړل شول او زموږ لوڼې او خویندې په ډېر بد وضعیت کې په ډېرې جګرخونۍ سره بیرته کورونو ته راهي شوې، چې زده کوونکو په لاریونو لاس پورې کړ او د دوی د لاریونونو او د احساساتو او د خفګان ویډیوګانې موږ په تمګو تاسو په خواله رسنیو کې مو لیدلې چې نشر شوې. نو کله کله سړی حیران پاتې شي چې دا رقمې حکومت، دا رقم یوه تصمیمګیري څنګه کېدلی شي په یوویشتمه پیړۍ کې چې دنیا په علم او په تعلیم سنباله ده. په داسې یو وخت کې مو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو، یا داسې یو ټولنې پورې تړلی استو، یا داسې یو حکومت لرو چې له علم سره ښکاره دښمني کوي او د نجونو په مخه تقریبا د یو کال شو چې ښوونځي تړلي دي. موږ د داسې یو حکومت بیلګه په ټوله نړۍ کې نه لرو، که هغه اسلامي هیوادونه یو که د نورو قوانینو هیوادونه. متاسفانه زموږ په ټولنه کې فعلا دا ستونزه موجوده ده او دا به ډېر خطرناکې پایلې او عواقب ولري. تقریبا دوه اونۍ مخکې چې په پکتیا کې د پکتیا ځینې سیمو کې ښوونځي پرانستل شول، کمې منابع چې موږ په معرف وزارت کې لرو، البته پخوانۍ منابع چې هغوی اوس هم هلته کار کوي، د هغه منابعو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ښوونځي د حقاني ډلې په امر باندې پرانستل شوي ول، ځکه کدا د کې ولسونو نقش درلودلی او د ولسونو صلاحیت وای. نو ولسونه خدا تیر یو کال رئیس قومي مشران، دینی علما او عام ولس په دې لټه کې دي. او دا هڅه
میرمن آریان هو بخیدلتی او پښتنه لرما سره لدی چې تاسو مې یادونه وکړه چلته د حقانی شبکې په طرفداري باندې خوانځي پرانستل شوی و. زیاتره طالب چارواکي د خوانځي او د پرانستلو طرفدار دي، په ځنګړي ډول باندې لوړپوړي چارواکي ځینې چې هغه کله کانفرنسونو کې خبري کوي وای چې باید میرمن ته حق ورکړي شي خوانځي پرانستل شي. ولې تر اوسه پورې دوی نه د توانې دلې چې دوی په یو خلوص یو خوانځي پرانیزي؟
ګورې ستونزه اساسي دا ده چې په تیر دوره کې کله شل کاله مخکې تقریبا طالبانو حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او همداراز ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې یو مرکه درلوده. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوی و چې هغوی دغه مسله هغه وخت کې له خپل ملا عمر سره مطرح کړې وه. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي ول چې موږ د اجازه نه ورکوو چې د موږ د انجونو نه د انجونو له تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي او خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنا چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانیستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناست یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانیستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نشي کولای. خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس څه وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت څه وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات لا هم ژور کړي لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپل منځي مخالفتونه دي ځکه حقانی ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپل منځ کې اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړو کې پاینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي په کور به کینی او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدل شي هغه به لیو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او پکور کې ناسیدل نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو په اوږدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستره جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده او اوس هم
مېرمن آریان دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې میرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو هغه هیڅکله جبران نه شوه. نو اوس عین شرایط دي کومه ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک له تعلیم نه محروم کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شنو دا ته شپه موږ څنګه ډکو او دا خلاص را مسته شوی دا چې دا یو بستا نسل بلوړ زده کړو تلار نه پیدا کی دا به څنګه ډکیږي او دا اصلا نه جبرانیدونکې ده ځکه دا اوستره جفاده دی ولس په حق کې دی او قشر په حق کې همدارنګه رقم چې نران دي ټولنې برخه دي خو خزي او انجونی هم د ټولنې برخه دي او د ټولنې پیشرفت د ټولنې پرمختګ او بقا د انجونو لوند نه د خزو لوند نه پرته خو ناشونه ده او دا په نړۍ کې بیلګه دي د حکومت ولې نشته لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې انجونې د ښوونځي ته نزي خزې د دندو ته نزي خزې او انجونې د ټولنې برخه دي موږ څنګه کولای شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو دا اصلا ممکن نه ده او دا چې کوم لړۍ په کلکړي کې دا وغځيږي نو دا به ډېره خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
ډېر زیات
مننه. او دا لړۍ چې اوس پرې شوې ده دا بیا پیل شي او وغځيږي ټول سیمو ته د افغان ولسونو افغانو میندو لونو دا خواهش ده تقاضا ده چې دوی پینوان دي او مسؤول حکومت دغه خدمات چې دوی مسؤلیت ته دي فرض ده بد ولسته وړاندې کی او د خوانځي باید بیرته پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن آریان چې موږ سره مو په خبرونه کې ونډه واخیستله. میرمن تورپیکې آریان و افغان فعال میرمن چې موږ سره په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او بیرته تړل کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 98 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دی شریک کړي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت هیڅ یوې ادارې په تیر یو کال کې داسې اقدام نه دی کړی چې د بودیجې د وړاندتیا په اړه معلومات شریک کړی وي او د کال په پای کې راپور خپور کړی وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو 98 هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه 2 هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت لکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت اصطلاح کارول شوی او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. دغه راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت راڼه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتيږي او مخکړه د شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کلو کې د امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوی پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکي بنسټونه نه لري. له دې جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مسره شي.
که څه هم د تیر جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازرس دولتي اداره یو له هغو و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د چچنیا د مشر رمضان قدروف اړوند شاو خوا سلګونه مليشز وکونه د اوکرين خرسون سیمه تر رسیدلې دي. د کرملین پلاوی چچنیایي مليشا اوکرين ته د دلی پرستول شوې دي چې لروسي ځواکونه سره مرسته وکړي. د قدروف په مشرۍ مليشز وکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورندي. جزئیات په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دغه ته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړ شوې چې په اوکرين کې د روسي لخوا د نیول شوې سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسي له پاو سره مرسته وکړي. په دې ورستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې خي اوکرايني ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په ورستیو څوونیو کې خرسون چې روسي پر اوکرين د ارغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قدروف ته وفادار ملیشا ځواکونه د روسي د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملاً د دې سیمې د یو خپلواک پاوڅ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکرایني چارواکو له څونه یو رئیس په خرسون کې د روسي د پاوڅ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراګ ته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریا نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاد کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیره شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پاوځ وستای او ویل چې اوکراینی سرتیرو پر روانونه کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو له پایله د روسیې له پاوځ څخه له ډیر شو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعه چې په ختیځ کې د روسیې لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک ښارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د هغو افغانانو د استلو په اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. رسپانی د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په استلو کې پاته بللې او لیکلې دي. د بایدن ادارې تیرونه وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس دا اعلان لدې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 200 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورسپانې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خبره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او په 2014 کې د ځانګړي ویزې لپاره غوښتنلیک لیږلی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. ځینې نورو ویلي چې طالبانو یو وار بیا کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د هغو کسانو د نیولو او وژلو هڅه کوي چې له بهرنیو پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړي وي. له بلې خوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویب پاڼې لیکلي چې په امریکا کې تر 300 ډیر داسې افغان ماشومان اوسي چې د کورنیو غړي یې ورسره نه دي راغلي. ان بی سی نیوز وایي چې دا ارقام د کډوالو د میشتونې له فدرالي ادارې ترلاسه کړي او له دې کبله چې له افغانستانه د هغوی د کورنیو د غړیو د ایستلو کار لا سخته کیږي، له خپلو میندو پلرونو سره د دغو ماشومانو د یو ځای کېدو هیله لږده. ان بی سی نیوز په عین حال کې ویلي چې هر اونۍ د یوې الوتکې کسان له کابل وزي او په درېمګړي هیواد کې انتظار باسي چې امریکا او نورو هیوادونو ته ولېشتول شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې پوګدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومول لپاره تله ودرول شو. دغه تله د نورګل او لاسوالی په زیړی بابا سیمه کې ولګول شو چې له دې وړاندې به د موټرو استیات بارونکو لامل سړک هم خرابېده. په دې اړه جزئیات زموږ د خبريال په دې راپور کې ووري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېر ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل، او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی، او دغه رنګې د ملت عواید د هغې سطح ورسره لړېږي، ځکه چې حق الوزن هم ګاډي ورکوي، 100 روپۍ ګاډي ورکوي چې وزن یې کې د هغې نه ماسوا بله یو غټه ګټه چې هم سره ترلاسه کړې ده. دغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی، فایده مې د وزارت ځای او د ملت شتمني وه، خو غاصبینو سره غصب کړی او یو شی بل شی سره پکې کړی او سره تقریبا دغه ځای کې 40 جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه اووتل.
د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختی. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته، کوم ګاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي، مثال نور دغه څه کوم سړک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سړک د خرابېدو دغه نه بچ کولو د پاره ډیر سخت ضرورت و، اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر، او دغه د حکومت یو غټه لاسراوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لوی لاره د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سړک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي، نو کېدای شي شته سړکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ورو
زستاسو خور د هلمند سم دغه پیغام درته پریږدم. تاسو ولې د اسلامي امارات ولې په داشان کې نه وی، ولې د دکاندارانو دغه شان ته ول نه نخنامنه یږدي، شام ورځ په ورځ ګرانیږي، په چی څخلونه پوری کیږي چې د بازار ته ورشواسې چرشد به کې بار سړی د سیاریانی بیرته د غس ځنی راوځي. یو ډب غوړي ولاړ 1200 ته ورسېد، 1400 ته ورسېد. طالبانو ورون سم دغه پیغام چې تاسو د بازار ته ورسې، تاسو د بازار لار ټول کې په بازار کې کمی کیسې روانې دي، کوم هر سړی خپل پر سر خرڅي. د څنګه حکومت دې ځانته حکومت وای، خدای به چې دا کنټرول خو لري راولي دا پر د بازار پر شهر پر دکانو خو ګرځيږي، دې مالیات ځنی اخی د دکانو د غزنی ټولي او دغه په دغه ځانه خبرې شد ته په څور کې په څور نور کې ګرد ملک مخوار او غریب دی، ګرد په خپل ګوګ ولا ډوډۍ په ساري نه، بیکاری مو بیکاری تر هغه تیر سوي ده چې بیکاری ده، مرستي مو مرستي مشته نه رسیږي. دا شان خو دې نه کړه تازه کې، دا شان خو دې نه کښته کې، دا شان خو دې نه په دغه قیامت خوراکي چې موږ د یو وخت د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، د څلور وخت ډوډۍ ماخسته ده، دوه وخت مرسولې ده، د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، یو وخت مرسولې ده، د نيستي او د بیکاری د لاسه د ګرانی د لاسه.
سلام علیکم، میا کوم لا ته کاپسا ولا ته غبل سوالینا مسافر کای کی هم نو مشکل لاله ورو راځتا دا نت دی خیزای پر کار نه کوي، مې شي باز ځای کې د سیدا چانتنم کار نه کوي.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالینا تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور جانه کوم میچ سولو زموږ او د پاکستان ترمنځ په همدې باندې ډېر څه پاسو ما سیمور دلا سوار کوي، خو بیا هم د خپل اتلان هم لا تړ کوم او خپل اتلان تشویق کوم چې دا سی او شایسته میچ وکړي او دا سی او شایسته لوبه وکړي. په ډېر لږو منډو کې پاکستانیان را حصار کړه او پاکستانیان د ډېر غټ دغه سره مخ کړه، نو بیا هم په دې خوشاله یم چې افغان اتلان کولای شي زموږ سر سخت تاریخ پاکستان ته یو داسې سر خو ځای دی پر اتلونکي کې به ان شاء الله موږ د لوبې ځنی ګټو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوسو، یو.
در خبرونی پا دویم برخی که در تا در زهر و کاروان لرو خو تر حقی اولاند خبرونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلي نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترېنه ونه اخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیستنه رسنیزه شوه. په کروشیا کې د دوو ریلونو د ټکر له امله دریو تنو ژوند بایللی او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. د کروشیا پولیسو ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام ناوخته د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده. د پیښې علت تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت له مړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې ویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکوي. چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپلې مور له مړینې وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دوهم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یویشت کلنه وه، په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي. نوموړې له اویا کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پای لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یی توکو د پریشدلو احراز او مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات او د نشټوالي له امله احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات
لار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
مخدره مواد زمون په فزیکی جسم باندې، زمون په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي.
د محمد ناصر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله می څوک په مجلس کې نه پریږدي.
ته ټول بل خاطره دا غلا شي خپل اولاد شین زو دي چې نه یی نو کله چې ته په نشه باندې وخته شیطان را شین زو یی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
زړه دوړه راو کوشي
کمانډان صاحب مونږ پریک دا تماشو ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته بیایو.
درخته شه ډیره خبرې مکوا.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. طبي ډاکټران په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط زمینی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه شي، کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې محتاجینو ته نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری محتاجین په خپله خوښه حاضر سوي چې د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې درملنه وسي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم سوي او د پخوا په اندازه د محتاجینو درملنه نسي کولای. دا چې اوس محتاجینو ته د پخوا په شان نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او وایي که د چا د کورنۍ غړي د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې نه بستر کېږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورسي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر حکمت الله صالحي وایي د محتاجینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کېدلی سي.
دوی ته نه مواد پیدا کېږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پرېږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې، هر چېرته چې په کلوم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پرېږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2006 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تشپېتو لږ محتاجینو ته روغتیایي خدمات رسېدل، چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، نو د محتاجینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د محتاجینو د درملنې ډېری مرکزونه محتاجین نه بستر کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو محتاجینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د محتاج درملنه خطرناک کار بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د محتاج اعراض د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل سي او څارنه یې ونه سي، کېدای سي چې محتاج مړ سي.
نشه یي توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي. حتی په سنټرو کې کله کله داسې حاله سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او نه مراقبت یې صحیح کیږي، مجبوره کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د محتاجینو د درملنې مرکزونو امکانات داسې مهال کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران افغانستان څخه وتلي، او د محتاجینو د درملنې مرکزونه د مسلکي کدرونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې معتادین د پخوا په شان د نشې په لومه کې بند پاتې شي، او په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د دې قربانیو له جملې څخه یو هم د سلیمان کورنۍ ده چې اوه غړي لري. د دې کورنۍ غړي یو په بل پسې معتاد شوي، او اوس د درملنې د نشټوالي له امله د احتیاط د بربادۍ په کنده کې بند پاتې دي. زموږ همکار د دې کورنۍ غمجن ژوند ته کتنه کړې چې د کورنۍ د وغړي په خبرو پیل کیږي.
چند سال قبل پدرم بیرون رفته بود، بیرون متاد شد.
دویش کلن آسیا ده هر کورنی غری ده چه طول و واره غری معتادان دی. ده ده غور ولیت پا مرکز فیروسکو که ده یو خطین کور پا یو کنج که ناسته ده، او ده کورنی لنور و غرو سره ده خیخی نشکوی.
وضعیت ما خیلی خراب.
زمگ وضعیت دیر خراب دی. ده نشه ای مواد و استعمال سخر دیر تنگ شویو. ما پریکره وکره که خدای کول ده لنتی نشه پریکدم، چیز ما جوندی تبا کرده. نور دیدی تیار جوند زغم نلرم. لیسلامی مارات خز ما هیلت داده چه پا غور ولایت که ده متادین و ده درملنی کلینیکونه فعال کری، او زمونگ لپاره یو داسی چاره وکری چه موگ ده نشه ای مواد و لشهر وش غرول شو.
ما شهری مواد رایی پیدا کنیم.
شپږ څلوېښت کلن سلیمان د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دې شپږ کاله مخکې په ایران کې په خیخه معتاد شو. کله چې سلیمان لیران څخه غور ته راستون شو نو دلته نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیدل. له همدې عملی د نشئی مواد اندازه تر پوخا ډیر کړه او ټول ورځ به په کور کې د اولادونو په مخ کې د خیخې نشه کوله. د اولادونو په مخ کې د سلیمان نشه کول د دې سبب شو چې میرمن څلور لونی او یو زوی هم په خیخه معتاد شي. اوس څلور کاله کېږي چې اولادونه هم په خیخه معتاد شوي او له پلار سره په ګډه له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
کورنۍ مې اووه غړي لري. موږ د نشي موادو معتادین یو. له دولت څخه هیله لرو چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري. زما راتلونکی خو هیڅ دی، خو زموږ اولادونه باید له دې ستونزې څخه وژغورل سي چې راتلونکی یې سم سي. اوس خو په داسې حالت کې دي چې خپل ژوند نه پیژني. شپه او ورځ د نشي موادو په اړه فکر کوي چې له کومه ځایه پیدا کړي او نشه وکړي.
نسیمه د دې کورنۍ په غړو کې تر ټولو کشره ده چې له دریو کالو راهیسې په غیر شعوري ډول د نیشو په لومه کې نښتې ده. دا هم درملنې ته په تمه ده. دا زیاتوي نیشهیي موادو یې روغتیا ته زیان رسولې او له زده کړو څخه یې هم بې برخې کړې ده.
پلار او مور مې معتاد شول. زه هم په دې عمل ککړه شوی یم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا کورنۍ په داسې حال کې له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې هیڅ مرکز نشته. درې میاشتې مخکې د معتادینو د درملنې یوازینی مرکز هم خپل بستري خدمات بند کړل. د غور د نارینه معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر محمد عمر لالزاده وایي دوی د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي، خو د درملنې دا میتود دومره مؤثر نه دی.
ما د سات ولایت غور یک شفاخانه بستری مرد.
موږ د غور ولایت په کچه د نارینه لپاره شل بستری روغتون لرو. موږ د ښځو لپاره اصلا بستر نه لرو، خو د ښځو او ماشومانو لپاره په کور کې د درملنې پروګرام لرو. که څه هم اوس د بودجې د نشټوالي له امله موږ بستری خدمات ځنډیدلي، خو زموږ صحافي فعالیتونه دوام لري. موږ له روغتون څخه د باندې د خلکو درملنه کوو، خو له بده مرغه چې په کور کې درملنه ډیره مؤثره نه ده، ځکه چې معتاد ته نشه یي مواد په لاس ورځي او پر معتاد بندیز هم نشته. خو کله چې پر کوم معتاد شک کیږي، هغه له درملنې څخه وځي،
از تداوی خارج میشه.
په کورنیو کې د احتیاط ډیروالی په تیره بیا په غربي ولایتونو کې د خیخې په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو استعمال داسې مهال ډیریږي چې په وروستیو دوو کالو کې په دې ولایتونو کې د خیخې جوړول ډیر شوي دي. روغتیایي مرکزونو ته د معتادینو ورتګ ښیي هغه معتادین چې پخوا د نشئی بوټو نیشه کوله، اوس یې ډیری معتادینو د خیخې نیشې ته مخه کړې ده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد انسان کمزوري کوي او په ښځو او نارینه و دواړو کې د شنتوب لامل کیږي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د شنتوب لامل کیږي، په کوم حالت کې معتاد شندوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد ولې د شنتوب لامل کیږي.
احتیاط د دریو لارونه کولی شي چې د شانتوب سبب کیږي. اول دا چې نشه یي مواد په عصبي سیستم باندې مستقیما زهري اغیزه لري. په بدن کې یو عصبي سیستم دی د خودکار عصبي سیستم په نامه یا اټونوم عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې په لذت کې بلاخره د هغه د ارضا کیدلو د مړېدو په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کیدو سبب کیږي چې بلاخره ورسره امتیاز د منځ ځي، شخوالی د منځ ځي، یا کس خلاصېږي نه یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډېرو جنسي کمزوریو او ورسره ورسره د خپل د شنتوب سبب کیږي. بل هغه ټامل دا دی چې مخدره مواد یا مخدره توکي که هغه هره مخدره مواد وي هغه په جنسي خودواتو باندې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغې ته وایي اینډوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خودوات موجود دي، مثلا پروسټار غده ده، برټولین غده ده، په ښځو کې مختلف خودوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي خودوات دي چې هغوی د سپرم یعنی یا د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، د زی ته د رسیدلو دپاره، یعنی ښځینه تخمې ته د رسیدلو دپاره، د انرژي د پاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عاملو د ساتلو د پاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي. هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشه یي مواد ډایرک یا مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحاتو یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي او بالاخره هغه حرکت دې ته نفاتي کیږي، هغه فعالیت دانه لري، هغه انرژي دانه لري چې اغیزې ته ځان ورسي، ځکه چې د نشه یي موادو په وجه باندې د دغه هورموني سیستم خصوصا جنسي غدوات چې کوم دي متاثره شوي او هغه خپل هغه افرازات یا نه کوي یا ډیر کم او یا په حساب دي دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي. بل غټ لامل دا دی چې مخدره مواد زمونږ په فزیکی جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي، د جنسي ضعف او د جنسي کمزوري او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
په خزینه او نارینه معتادینو کې کوم ډول نشه یي مواد ډیر د شنتوب لامل ګرځي؟
بدبختانه ټول نشه یي مواد هم په نارینه او هم په ښځینهو کې د شنتوب د عواملو سبب کیږي، خصوصا ټابلیټ کې چې مواد امپیټامین یا امپیټامین دي، یعنی برین سټیمولنټ یا مغز پاروونکي دي، دوی د جنسي لذت لپاره استعمالي ډیری خلک، د جنسي وخت ټیم د اوږدوالي لپاره استعمالي، د موقت وخت دپاره د دوی هغه جنسي لذت او خوند او ټیم او وخت زیاتیږي چې بالاخره په وروسته وخت کې د شنتوب سبب کیږي، په دواړو کې د شنتوب سبب کیږي.
تاسې د نشې مادو د اضرارو خبره وکړه چې دا په انسان کې د شنتوب سبب کیږي، دغه ضرر یې ښځینه وو ته ډیر متوجه وي او که نارینه وو؟
دواړو ته په مساوي ډول باندې ضرر لرلی شي، خصوصا نارینه ته به فیصدي به زما په فکر ذکر لوړوي چې نارینه زیات استعمالي. او بل خبره زیاته ده چې دلته فایل چې دی نارینه دی، یعنی د جنسي لذت خصوصا د باربري یا د حاملګۍ د فاره یا د دې په خاطر چې زیات رول نارینه لوبوي نظر زنانه ته.
که چیرته داسې وي چې یوازې نارینه معتاد وي، ښځه روغه وي، او یا هم ښځه په نشه یي موادو معتاده وي، نارینه روغ وي، یعنی په دې صورت کې هم اولاد نشي کېدلی؟
بالکل امکان دی ولري، ځکه چې یو نقصه موجوده ده، یا په زنانه کې نقص موجود دی او یا په مردانه کې، یا په سړي کې. کله چې الکا صورت نیسي د دوو مختلفو حجرو د یو ځای کېدو څخه چې یو ته موږ سپرم او مونس یا زنانه ته اوم وایي، د دوو دواړو د یو ځای کېدو په صورت کې زایګوډ او بالاخره ماشوم جوړیږي. کله چې په زنانه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راشي، او که په نارینه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راوړي.
که یو معتاد که نارینه وي او یا ښځینه وي هغه درملنه وکړي، آیا دا شنډتوب یې لرې کیږي او کم داسې شنډ پاتې کیږي؟
هغه خلک چې نشه پریدي او بیا ورته دوام ورنه کوي، او بل دا چې دغه شنډتوب یې د نشې په وجه باندې په موقت ډول باندې پیدا شوی وي، د دوی امکانات شته چې د نشې په پریښودو سره سل په سلو کې دا خلک د شنډتوب څخه خلاصېدلی شي. که چیرې داسې وي چې د دوی د نشې د زیات وخت استعمال او د ډیر استعمال او د قوي استعمال په وجه باندې د دوی کوم داخلي سیستمونه خصوصا جنسي غدوات د غدواتو افرازات کار پرېښوي، کېدلی شي چې په دایمي شانتوب باندې بدل شي او بیرته اعاده نه شي.
معتادینو ته متوصیت څه ده چې دوی د شنډتوب یا اقامت له ستونزو سره مخ نه شي؟
نشه زهر دی، مطلق زهر دی. سمه ده چې دوی د شوق او ذوق دپاره استعمالي، مګر دا شوق او ذوق یې بالاخره په مایوسۍ، بدنامۍ، بدبختۍ او دایمي شنډتوب باندې بدلیږي، حتی د جدایي او بیخي د شوق او د هر څه د لرېوالي سبب کیږي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت ته چکو لسوالي اوسیدونکو محمد ناصر چې لسمو دی راهي چې په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وای چې په خپل کورنۍ او ټولنه کې اعتبار نه لرم، خپلوان راڅخه تختی او څوک می پښتنې ته ناراضي. د ایجاتوی چې تر نشې مخکې د مشرانو په هر جرګه او مرکه کې ناستو، خو اوس می خلک د نشول عمل بيخي په مجلس کې نه پریږدي. دا چې محمد ناصر ولی او څنګه موتات شو، په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړی ده.
مخکې د نشې نه که بشیر ته ناستان دي چې مشرانو د جمعه تر څو مساله واجب کې ناستم، خو کله چې زه به دو عمل باندې اختن شوم، تا ما ته څوک دغه نر کوي چې دا د یو مجلس ته راشي، د مجلس کې د کینې خواکوي عملي دی و خبر به وکړم، انسان مجلس به ګډه واټ کړو. دومره تصویر یې کړی د جامع نه بېخي لرې کړی. کله چې ما په شیشه باندې شروع وکړه، غاکونه مې ټول توی کړل ولوېدل، او د بدن مې ټول شیشې داسې خراب کړو، د هر څه تکلیف چې ته پیدا کوي دونه پیدا شي. بېخي حتی داسې کړم چې اعصابو کې مې فرق کړل. که چېرته ما د خپل اولاد حق نه وای خوړلی، نو زه به دا سالات نه رسېدم، خو ما د خپل اولاد حق خوړلی. داسې ژړلی یم چې ته اوس هم والا چې ناسم ژړارت د افسوس خبره ده چې یو سړی د عزت د قدر سړی وي، آخر داسې ولوي لکه موږ چې ولوېدلی. ما په کاروبار دومره تاثیر کړی چې ما څلور کاله په ایران کې نشانه کوله، پیسې مې چې ګټلې وې چې کله به نشه باندې اوخته شوم په ډوډو باندې، دا څلورو کالو خاریم لاړه، بس یو جور کاله یې زر واړولم افغانستان ته. تر ټولو بده خاطره دا هغه ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه یېرېږي، نو کله چې ته په نشه باندې اوخته شیطان هغه شیرین زوی بیردی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین په زور درملنې ته مجبورول څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشن معلومات را سره شریکوي.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو معتاد نه غواړي چې تداوی وکړي، چونه منابع مالی هم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر شروع کړي، د خوند ورکړي، نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. چون هغه مریض په اول مرحله کې زین کورونه دی مثلا احساساتی برخورد در سره کی تړی سوک چې در سره بزور برخورد یغه سره یو وقده پیدا کیږي او وقده بهس دی کی چې به مخدره مواد استفاده کی چون دا اول مرحله کې چې دا وجود لري د زنت یو مهارت د زنت یو میتود غوړي چې تدوی د آماده شي حداقل یو هفته دو هفته کې د شمخانه تدویر وړي اول د بستر نومر ته ونخ په زور راوستل بسترول کور کې تړل دا منفی تاثیر کې هیڅ نتیجه نه ورکوي نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی مریض متضرر نه کی مریض باندې فشار را نوړي مریض تهدید نه کی مریض توهین نه کی صحیح میکانیزم ورته جوړ شي ډېر ښه نتیجه ورکوي
آیا پوهی دلست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د شریف لخپلې میرمنې سره په موټر کې خار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ډاکټر ته بوزي، خو پولیس موټر په لاره کې دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیس شریف دوی په څه تور ونیول او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ما جړه مور دې قربان چا دا دې نن دې مور ډاکټر ته بوزي
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې یو موټر لرو کدارانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیدا لړ شو او ځان سرک ته ورسو
ته صبر وکا نه مې نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کلی ور غوندم
ژر کا ونه وخت کیږي ماشون ته وځ پمپر ورتړم ته ور شغو ټټول کا
دستا سره په کسوره کې شي دی
اوف تم څومره ډیر پختنه کې ژر ورسه غوټه لټوله کا دا زما دی وانډي والا مانات دی خار ته را سره وړم
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کې ګم تر موټر ایز پلاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دوړه زوړم ته څومره ډیر پختنه کې مغز دې راته وخړل وایم ژر ورسه غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونه زو ناروغي پس ډیریږي
سمدا ته لک صبر وکا چې زما شوم په ورونی کې و تړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پرېدا ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خزي
نو ته هله په ورونی کې تړل شي
ته ما ته پرېدا به به وینه چې دا کار کول شم کنه
سمدا دا لیسم پام کا وا چې ما شوم په سیسدی کلا کو نه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ما شوم په پمپار کې معلومی گیم نه ها دا دې کار وشو له خیر سره دا خده
هغه لخصي راځه چې موټر راغې
سمه ده ته هلک تر واخلا دا نه زه تر اخلم
اورورا خیریت ده
اورورا دا مې کار دی پولیس یو تلاشی کو
راځي مې ربانی وکي
قومندان صاحب پینځم سیټ دادای
خا خا اورورا کا تر ولار شه
دا دې قومندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم
دا دې قومندان صاحب قومندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سمه ده کینه مریمي
بله قومندان صاحب
تا هغه خزه تلاشی کا
سمه ده خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشی کوم ها دا دې تلاشی میکا خا خا پورته کې خو نشته خو لې ته دا ماشوم را کړه ها دا دې وګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځنه خلاص کا څومره خوي دا دې وایې را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل ام دا اوس لګ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دې خلاص میکا
ته را دی خو که چیزې د پمپره مو ګورم
ها ها او او هو
دا څه شی دی قومندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قومندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړیو زموږ راپور بخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو
زه قسم په خدای که خبره یم.
اوه هیروین، هیروین چیرې و؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي و.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي و. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو د بدمرغو هیروینو کار بار کوه، وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي و.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.